دم برنامه ولایت به ولایت با من فرید علیمی این برنامه را دنبال کردین. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. اوقات خوش داشته باشید.
السلام علیکم. در محل په افغانستان کې د مسپخیم چلور بجې سوې. د ساته پښتو خبرونه در تازه رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. و باورې چې زلمی خلیلزاد وایي افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکېچ د حل په هدف یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، خو له هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. نن په افغانستان کې د لمریز 1409 نویم کال لومړۍ ورځ ده. د هرات روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې 1500 ته ورسېدي. او په امریکا کې یو پاکستانی ډاکټر د تروریزم په تور نیول شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. نن دوری یه حمل لومړی نیټه د نوی 1409 نویم کال لومړی ورځ ده. که څه هم په افغانستان کې د دې ورځې نمانځل د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومت د اقداماتو په ترڅ کې ځنډول سوي دي، خو راپورونه وایي چې تېره شپه په مزار شریف کې د سخي د جنډې د اوچتولو مراسم په پټه ترسره سول. د مزار شریف د روضې مبارکې رئیس عتیق الله انصاری ازادي راډیو ته وویل په دې مراسمو کې سیمه ییزو چارواکو، د روضې مسؤلانو او د نوروز د تیاری د کمیټې غړیو ګډون کړی و. هغه زیاته کړه چې جنډه د ماسخوتن له لمانځه وروسته د شپې په 9:30 بجو اوچته سوه چې تر راتلونکو 40 ورځو به ولاړه وي. د سخي جنډه هر کال دوري په لومړۍ نیټه د جګپړو چارواکو په ګډون د شاندارو مراسمو په ترڅ کې اوچتېږي، خو تېر اونۍ د بلخ مرستیال والي رسنیو ته وویل د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره سږ کال د نوروز مراسم نه جوړیږي. تېره شپه په مزار شریف کې د جنډې له اوچتېدو سره سم د ښار په بېلابېلو برخو کې د نږدې 1.5 ساعت لپاره د خوشحالۍ ډزې وسوې چې خلک یې سخت اندېښمن کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکېچ د حل لپاره یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. ښاغلي خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر دغه شان افغانانو ته د نوي کال مبارکي ویلي او لیکلي دي چې په دې کال کې باید افغان مشران د سولې له تاریخي فرصته د ګټې اخیستنې لپاره اړین ګامونه واخلي. نوموړي دغه شان لیکلي چې د طالبانو په ګډون باید ټولې خواوې په دې هیواد کې د کرونا وایروس د قابو کولو او ترینه د خلکو د ساتنې لپاره په ګډه کار وکړي. د هرات روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په کرونا وایروس د خلکو د اخته کېدو پیښې 1500 ته رسېدلې دي. د هرات د حوزوي روغتون د انتاني ناروغیو د څانګې مسؤول محمد ابراهیم بسیم ازادي راډیو ته وویل چې په کرونا وایروس په اخته کسانو کې دوه ښځې هم شاملې دي. د ښاغلي بسیم په خبره دا مهال 30 کسان چې شک کیږي په دې وایروس به اخته وي د ډاکټرانو تر جدي څار لاندې دي. په هرات کې په کرونا وایروس لومړی اخته کس تر یوې میاشتې درملنې وروسته روغ او پرون د هرات له روغتونه رخصت کړای سو. د دې وایروس د خپرېدو له اوازو سره جوخت په هرات کې تر 190 زیات کسان چې شک کې دوی په دې وایروس به اخته وي د ډاکټرانو لخوا په جدي ډول معاینه سوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای وای د دغه هیواد وګړو د کرونا وژونکي وایروس په وړاندې په مبارزه کې د مثال وړ قرباني ورکړې. په دغه وایروس تر اوسه په ایران کې لک تر لګه 2400 کسان مړه سوي دي. خامنه‌ای نن جمعه د نوروز په مناسبت په یو ټلویزیوني وینا کې وویل د ایرانی وګړو قرباني د مثال وړ وه، حتی بهرنیان د دوی ستایلو ته مجبور سول. د ایران رهبر زیاته کړه چې ایرانیان تیر لمریز کال د سیلاونو، زلزلو، بندیزونو او په پای کې د کرونا وایروس په ګډون ځینې کړاوونه وګالل. په ایران کې په کرونا وایروس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو شمیر په زیاتېدو دی. په ټوله نړۍ کې په دې وایروس تر 10000 ډیر کسان مړه سوي دي. یو پاکستانی ډاکټر د امریکا په مینیسوټا ایالت کې د تروریزم په تور ونیول سو. سرنوالان وای دغه ډاکټر د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی مخبرانو ته پیسې ورکړې وي او دا یې ورته ویلي وو چې له داعش ډلې سره یې بیعت کړی او غوښتل یې چې په امریکا کې په یوازې ځان حملې ترسره کړي. 28 کلن محمد مسعود پرون د اف بی آی د ایجنټانو لخوا د مینیسوټا په هوایي ډګر کې ونیول سو. پر ده یو تور دا لګېدلی چې یو بهرني تروریستي سازمان ته یې د موادو برابرولو هڅه کړې ده. څارنوالان وایي مسعود په کاري ویزه په امریکا کې وو. د دوی پیدا دغه پاکستانی ډاکټر له جنوري میاشتې راهیسې څو وارې ویلي وو هغو مخبرانو ته چې د فکر کاوه د داعش غړي به وي پیسې ورکړې او هغوی ته یې له داعش ډلې سره د خپل بیعت خبره کړې ده. او د امریکا د متحده ایالاتو د کالیفورنیا والی د دغه ایالت ټولو 40 میلیونه وګړو ته امر کړی چې له خپلو کورونو دې نه راوځي. والی ویلي خلک دې د کورونا وایروس د مبارزې په هدف د اړتیا له مخې په کورونو کې پاتې وي. ګایوان نیوسن پرون وویل د ایالت په سطحه د امر د شپې له نیمای د تطبیق وړ دی. خلک به د قدم وهلو او سپورت په نیت له کورونو د راوتلو اجازه ولري او کولی سي چې خوراکي توکي راونیسي یا روغتیایي خدمتونه ترلاسه کړي. رستورانتونه هم کولی سي خپلو مشتریانو ته خوراکي مواد ورسوي. د کالیفورنیا والی وای فکر نه کوي چې پولیس به د دغه وضعیت څارلو ته مجبور سي خو احتمالاً به د صادر سوي امر تطبیق د ټولنیزو تماسونو له لارې کنټرولیږي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په حواله په امریکا کې په کورونا وایروس تر 0 زیاتې پیښې ثبت سوي او 19 کسان په دې وایروس مړه سوي دي. د خبرونو پای.
درنو اوریدونکو خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2.6 نوي او د کابل په ګډون په یو شمیر سترو خارونو کې په 0.15 اف ام باندې خبرونه لري. زلمای خلیل زادوی افغان سیاسي مشران به د سیاسي کړکېچ د حل لپاره یو ټولګډون حکومت رامنځته کړي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر بیا وایي چې سکل به افغانانو لپاره د پیوستون او اصلاحاتو کال وي.
یو سر او درې سو نه نویم مریض چې کال د پیوستون او اصلاحاتو کال نومولی په کار دي تر بل هر وخت زیات په خپل منځ کې اتحاد او پیوستون ته پام وړي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د تیر المریز کال لاسته راوړنو ډک بولی.
په 2008 کال کې د طالبانو تدیدی اجازه ورنکړه شو چې د دولت تر واکمنۍ لاندې راځي په خپل کنټرول کې راوړي.
د تیر المریز کال سیاسي لوړو ژورو ته مهم کتنه کړې ده. له موږ سره ملتیا وکړئ. اوس هم د سر موضوع د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زادوای افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکېچ د حل لپاره یو ټولګډونه حکومت رامنځته کړي. ښاغلی خلیل زاد د جمعې پر سهار په خپل ټویټر دغه شان افغانانو ته د نوي کال مبارکي ویلې ده او لیکلي دي چې په دې کال کې باید افغان مشران د سیاسي د سولې له تاریخي فرصته د ګټې اخیستنې لپاره اړین ګامونه واخلي. په ورته وخت کې بیا افغان ولسمشر هم د پنځشنبې په ورځ افغانانو ته د نوي نوروز د مبارکۍ په پیغام کې ویلي دي چې سکل به افغانانو لپاره د پیوستون او اصلاحاتو کال وي. په دې اړه نور جزئیات د ډیوی نادر پر راپور کې.
په افغانستان کې د سیاسي کړکېچونو په لړ کې یو ځل بیا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سیاسي مشرانو غوښتي چې د رامنځته شوي کړکېچ د حل په هدف سره یو لاس شي. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې افغان سیاسي مشران باید سیاسي بحران له منځه یوسي او یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. په ورته وخت کې بیا ولسمشر محمد اشرف غني هم د نوي کال مبارکۍ په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې 1999 کال د پیوستون او اصلاحاتو کال یاد کړی. ښاغلی غني واقعي سولې او ثبات ته په اشاره سره ویلي چې باید د هیواد دننه د مشرانو ترمنځ پیاوړي همکاري او همغږي رامنځته شي.
تراوت و تازگی ببخشیم. قدرمنو هیوادوالو، د افغانستان اسلامي جمهوري دولت یو سر او درې سو نه نویم لمریز هجري کال د پیوستون او اصلاحاتو کال نومولی دی. اوس چې سولې ته تر بل هر وخت ډېر هیله من یو، په کار دي تر بل هر وخت زیات په خپل منځ کې اتحاد او پیوستون ته پام وړو. سوله له موږ څخه زموږ د ټولو همغږي او همکاري غواړي. دغه راز واقعي سوله او ثبات ته د رسیدو لپاره لازمه ده چې د اصلاحاتو په برخه کې لا جدی اوسو.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې یو لور ته د افغانانو خپلمنځي یا بین الافغاني خبرې ځنډېدلې او بل لور ته بیا د ولسمشریزو ټاکنو د وروستیو پایلو پر سر د ولسمشر غنی او مخکینی اجرایه مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ ټاکنیز کړکېچ رامنځته شوی. اوس پوښتنه دا ده چې د ټاکنیزو جنجالونو له رامنځته کېدو وروسته د زلمی خلیلزاد تازه ټویټونه چې په ټول ګډونه حکومت ټینګار کوي موخه یې څه ده؟ په دې اړه یو شمېر سیاسي شنونکي وایي امریکا اوس غواړي چې له هر څه زیات د دولت، طالبان او سیاسي مشرانو ترمنځ همغږي رامنځته کړي. سیاسي چارو کارپو محیب شریف د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امریکا اوس یوازې دې ته کار نه کوي چې د ولسمشر غنی او مخکینی اجرایه مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ راولاړ شوی کړکېچ حل کړي، بلکې د امریکا لویه موخه افغانستان کې سیاسي اجماع او طالبانو سره د دولت هوکړه رامنځته کول دي. ښاغلي شریف ازادي راډیو ته وویل:
نه، زه فکر کوم چې امریکایان غواړي په یو ډول باندې زمینه یو داسې حکومت ته تیار کړي چې په هغې کې شته په کابل کې سیاسي جریانونه هم شریک شي او د هغوی په خوا کې هغه مهم سیاسي اړخ چې امریکایان ورسره جوړجاړي ته رسېږي طالبان دي، دوی هم پکې په یو ډول نه په یو ډول بیا رافاله کړی شي. ډاکټر عبدالله، شریکول او نه شریکول ښایي د امریکایانو دپاره دومره مهم نه وي لکه د دولت او د طالبانو او د سیاسي جریانونو ترمنځ د جوړجاړي مسئلې ته.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپلو ټویټونو کې ټول ګډونه حکومت ته اشاره تر څنګ د سولې روان فرصت څخه ګټه او همدارس کرونا وایروس څخه د مخنیوي په خاطر د افغان حکومت او طالبانو یو ځای کار کولو ته هم اشاره کړې ده.
درنو اوریدونکو، و موریدل چې زلمی خلیلزاد په افغان مشرانو ټینګار کوي چې یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، بیا هم په همداسې موضوع کې پاتې کیږو. تیر لمریز کال د ټاکنو دو لوړو مراسمو افغانستان شاهد و. افغانستان په تیر لمریز کال کې د دو ملي پروسو د ولسي جرګې او ولسمشرۍ انتخاباتو همداراز د دو لوړو مراسمو د ترسره کېدو شاهد و. د دې ترڅنګ په پای کې د کال په دې کال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک هم لاسلیک سو. خاطر پردیس په دې اړه راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې په 1999 کال کې د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28مه ترسره شو، خو د دې انتخاباتو پایلې و میاشتې وروسته د ثور په 25مه اعلان شوې. یاد انتخاباتو له ځان سره ډېر جنجالونه درلودل او همدا دلیل و چې پایلې هم په ځنډ اعلان شوې. له هغه وروسته د ولسمشۍ انتخاباتو لپاره دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو ته د ولسمشۍ نوماندانو لخوا نوي کمیشنران معرفي شوه. سره له ډېرو جنجالونو دواړه ټاکنیز کمیسیونونه په دې وتوانېدل چې د ولسمشۍ انتخابات د 1999 کال د میزان په 6مه سره کړی. هغه څه چې د تیر لمریز کال انتخابات له نورو پخوانیو دورو انتخاباتو څخه متفاوت کړی و، هغه د بایومیټریک دستګاهو کارونه وه. په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچې 1,900,000 وه. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي و هغه ستونزه چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې نه رامنځته کیږي، خو بیا هم د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو په نوملړ کې ستونزې او د بایومیټریک دستګاهو خرابېدل موجود و. د محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت ساز ټیم څخه پرته نور ټولو انتخاباتي ډلو د انتخاباتو کمیسیون تورن کړ چې د بایومیټریک دستګاهو پرته انتخاباتي معلومات سیستم ته داخل شوي. د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار د انتخاباتي ډلو پلویانو په انتخاباتو کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په درغلیو تورن کړ او په کابل او یو شمیر ولایتونو کې په لارینونو لاس پورې کړ. د عبدالله انتخاباتي ډلې په یو شمیر ولایتونو کې لکه بغلان، فاریاب، بدخشان، جوزجان، سرپل، تخار او پنجشیر کې د رایو بیا شمېرنې ته اجازه ورنه کړه. عبدالله د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د هغه 300 جنجالي رایو چې دوی یې باطل او یا د درغلیو څخه ډکې بللې د بیا شمېرنې له بهیر څخه د وستلو غوښتنه وکړه. ټاکل شوه چې د ولسمشر انتخابات وروستۍ پایلې د میزان په 28مه اعلان شي، خو بیا هم دغه پایلو اعلان شاته وغورځید او بالاخره کمیسیون وتوانه چې د دسمبر میاشتې په 28مه نیټه د ولسمشر انتخابات وروستۍ پایله اعلان کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وروستۍ پایلو له اعلان سره محمد اشرف غني د 50.34% رایو په ترلاسه کولو سره بریالی اعلان کړ. د دې کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی:
کمیسیون مستقل انتخاب آباد به تأسیس از صراحت حکم مندرج ماده 61 قانون اساسی کشور محترم محمد اشرف غنی را که 50.64% آرای رای دهندگان کشور را کسب نموده است با عنوان رئیس جمهور منتخب دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلام می نماید.
ډاکټر عبدالله دغه پریکړه د دیموکراسي پر وړاندې کودتا یاده کړه او خپل ټیم یې بریالی اعلان کړ. هغه د خپل ټیم سره د ټول ګډون حکومت د جوړېدو خبره وکړه، سره له دې چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې مراسم د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد په غوښتنه د څو ورځو لپاره وځنډول شو، خو بیا هم هغه د 1398 کال د لوړې مراسم ترسره کړه.
په نام خداوند بزرگ جل جلاله سوګند یاد میکنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم. قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت
و از تطبیق آن
مواظبت نمایم.
لغنی سره هم محل عبدالله هم در ارگ پتومتری که پس سپیدار مانی که دولور مراسم تر سره کرده.
اسلام اسپیشلی دین پیروی او ساتنه وکړم
د اساسی قانون او نور قوانین و رعایت
او د تطبیق سارنه وکړم
په 1398 کال کې په افغانستان کې د سولې بهیر. امریکا په افغانستان کې له 19 کلنې جګړې وروسته د یوې سیاسي حل لارې په لټه کې شوه. د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په لومړي ځل په 1399 کال کې په دوحه کې ترسره شوې. امریکا افغان حکومت او طالبانو اعلان وکړ چې د ورکم پر سر توافق شوی او د اورکم اونۍ به د 1398 کال د حد په درېیمه پیلېږي. د امریکا لوړپوړو چارواکو اعلان وکړ که د اورکم اونۍ په کامیابۍ سره پای ته ورسېده له طالبانو سره به د سولې هوکړه لاسلیک کړي. بالاخره د هود په 1/3 د قطر په پلازمینه دوحه کې د 1/3 هیوادونو استازو د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو، زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر په ګډون د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شوه. له هغې وروسته تمه ده چې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي. خو د زندانیانو نه خوشې کېدل، د پلاوي په ترکیب کې ستونزې او د دوو لوړو مراسمو ترسره کېدل هغه څه دي چې د سیاسونو ترمنځ یې دغه پروسه ځنډنې کړې ده. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
که دموکراسی نه وای
ظلم و استبداد وو،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
آزادی رادیو د دموکراسی ملاتړ.
د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه تیر لمریز کال لاسته راوړنو ډک یادوي. دغو بنسټونو په خپلو کلنیو راپورونو کې له طالبانو نه د ستراتیژیکو سیمو د نیولو او د جګړې په میدان کې د دوی د ماتې ادعاوې کوي، بلخو طالبان بیا دغه ادعاوې نه مني. په دې اړه بیا هم نور جزئیات د خاطر پردیس په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د تیر لمریز کال په هر 24 ساعتونو کې افغان ځواکونو د حکومت د مخالف وسلوالو پر ضد له 10 تر 20 هوایي او د ځانګړو ځواکونو ځمکني عملیات کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد د یاد وزارت د کلنی راپور د خپرولو پر مهال رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې په دې عملیاتو کې تر ډیره د وسلوالو طالبان نومول شوي والیان، ولسوالان او د سری قطعې چې پکې د یادې ډلې مخکښ قمندانان شامل و له منځه تللي دي. ښاغلی خالد وایي افغان ځواکونو په دې کال کې له 2 ستراتیژیکو سیمو څخه چې په نښه کړي وتوانېدل 12 د افغان حکومت تر ولکې لاندې راولي. د هغه په خبره د بغلان، د هنی خوري، د هلمند، مارجا، د بدخشان، وردو، جیمګان او کرانمنجان، د غزنی، د هیاک، خواجه عمری او چغتو، د تخار، درقت، ینګی قلعه، خواجه غار او بهارک او د فاریاب، شیرین تګاب او پلچراغ هغه ولسوالۍ دي چې په دې کال کې د طالبانو له وجوده پاک شوي دي.
په 1398 کال کې د طالبانو تدیدی اجازه ور نکړه شو چې د دولت تر واکمنۍ لاندې راځي په خپل کنټرول کې راوړي، او برعکس د افغانستان ملي فوز 50% راځي د دولت تر حاکمیت لاندې راوسته. د خالد عملیاتو په ترڅ کې د افغانستان دښمن ته په بې ساري توګه کلکې نظامي، مالی او ځاني ضربې ورسېدې چې طالبان یې دې ته مجبوره کړل چې د سولې مذاکراتو ته په قطر کې غاړه کېږدي.
د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کال کې د 10 ولایتونو دننه افغان ځواکونه په جګړه کې بوخت وو. دفاع وزارت همدا ډول په دې کال کې د طالبانو د زندانونو د لمنځه وړلو خبره هم کوي. د دې وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي د طالبانو له زندانونو څخه شاوخوا زر بندیان آزاد شوي دي. دفاع وزارت داسې مهال د ارقام خپروي چې طالبانو بیا په دې کال کې پر پلخمري، کندز، فراه او بادغیس ښارونو بریدونه وکړل. د دې ډلې وسلوال د دې ښارونو تر دروازې ورسېدل خو بېرته په شا وتنبول شول. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم په دې کال کې د خپلو لاسته راوړنو ادا کوي. د یاد وزارت ویان طارق آریان هم رسنیو ته په استول شوي پیغام کې د خپل کلنی راپور د خپرېدو پر مهال ویلي، په تیر دیر لسوه تنویوم کال کې نه ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو لشتون څخه پاکې شوي. ښاغلی آریان وایي په تیر کال کې شاوخوا د 20,000 جنایي جرمونو عاملین د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
وزارت امور داخله تا یک سال گذشته در راستای مبارزه با تروریسم،
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په تیر کال کې له نشه یي توکو، جنایي جرمونو او اداري فساد سره جدي مبارزه کړې. د دې مبارزې په کې نه ولسوالۍ د مخالفینو لوري پاکې شوي. د ملي او محلي پولیسو په مړینه کې د پام وړ کمښت راغلی او همداشان شاوخوا 20,000 د جنایي جرمونو مجرمین د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت همداراز په تیر کال کې 1,019,000,000 افغانۍ سپما کړې ده.
د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر لمریز کال کې له نشه یي توکو سره مبارزه کې هم ګړندي ګامونه پورته کړي چې له مخې د کورنیو چارو وزارت ډیر منصوبین عدلي او قضایي بنسټونو ته معرف شوي دي. خو له دې ټولو سره سره 1,399 کال د ملکي تلفاتو لاړخ هم خالي نه و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یوناما دفتر په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د اسد میاشتې له 13 نیټې د عقرب تر 18 د 6,645 بریدونو خبر ورکړی و چې د تیر کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. په راپور کې ویل شوي چې له دې بریدونو ډیر یې په سویل ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې شوي دي. هلمند، کندهار او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې د دې بریدونو د لویو پیښو شاهدان پاتې شوي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د میزان په میاشت کې اعلان کړی و چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,612 ملکیان وژل شوي او 4,806 نور د جګړو او نورو بېلابېلو امنیتي پیښو له کبله ټپیان شوي دي. خو له دې ټولو سره په 1,399 کال کې د امنیتي ځواکونو د تلفات په اړه کره راپور نشته. طالبان بیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري د تیر کال لاسته راوړنو په اړه اداوي بیا اساسه بولي او وایي چې تیر کال د طالبانو لپاره د لاسته راوړنو څخه ډک کال و. د دې ډلې وایي زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې طالبانو په تیر 1,399 کال کې په دوو برخو کې هم په سیاسي ډګر کې او هم په نظامي ډګر کې لاسته راوړنې درلودې. د طالبانو وایان وایي افغان حکومت باید په دې اساسو شرایطو کې د سولې پر پروسې تمرکز وکړي، نه دا چې دغه ډول اداوي وکړي. له دې ټولو او سره اوس باور دادی چې ښکېلې خواوې هم افغان حکومت او هم طالبان باید له جګړې لاس واخلي او د سولې خبرو له لارې یوې هوکړې ته ورسیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو د کابل یو لسمه ناحیه امنیتي ځواکونو ته روغتیایي توکي وویشل او یو لسمه حوزه یې دوا پاشي کړه. دوی وایي چې دغه کار یې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ترسره کړی. په ورته وخت کې د کابل په یو بله څنډه کې یو شمېر ځوانانو په ګڼه ګوڼو سیمو کې ښاریانو ته ماسک، دستکشې او د میکروب ضد دوا وویشل. نور حال د گیتی صدیقی په راپور کې.
په نړۍ کې د کورونا وایرس په خپروي سره په افغانستان کې هم د دغه وایرس د خپروي د مخنیوي لپاره بېلابېلې هڅې او فعالیتونه کیږي. په دې لړ کې د پنجشنبې په ورځ یو شمېر مدني فعالانو د کابل ښار یولسمې امنیتي حوزې ځواکونو ته ماسکونه، دستکشې او میکروب ضد مواد وویشل. دوی دا کار یې د کورونا وایرس پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د خوندیتوب په هدف کړی دی. مدني فعال ډاکټر عطاولا عدنانی وایي،
موږ امنیتي ځواکونو ته ځکه دغه توکي او پوهاوی ورکوو چې دوی په ټولنه کې له هر ډول خلکو سره سروکار لري، که رخصتي وي یا نه. دغه ځواکونه کولی شي نورو خلکو ته هم د کرونا د خطرونو په اړه معلومات ورکړي او هم ځانونه ترې وساتي.
نوموړي زیاته کړه چې د دوی دا فعالیتونه به دوام ولري. یو شمېر امنیتي ځواکونه هم د دغه اقدام ستاینه وکړه. د یولسمې امنیتي ناحیې یو مسؤول احمد زبیر وایي،
مرض کرونا یک فعلاً دوامنگیره.
کرونا هغه مرض دی چې ټوله نړۍ کې خپور شوی او زموږ په هیواد کې هم دی. نو پولیس چې تل د خلکو سره په ټولنه کې په اړیکه کې دي ډیر خطر سره مخ دي. تاسو شاهدان یاست چې یو شمیر ډاکټران راغلي تر څو یو لسمه ناحیه دوا پاشي کړي
په ورته وخت کې. یو شمیر ځوانان هم د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د کابل ښار په ګڼه ګوڼه سیمو کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړ او ماسکونه او دستکشې پرې وویشلې. دغو ځوانانو له ډلې د سما ټولنې مشر محمد بریالی تمکین وایي:
ما در کابل برنامه آگاهی دهی را در
موږ د کابل په ګڼګونو سیمو کې لکه خاري بوسونه واټونو کې د عامه پوهاوی خبرونه پیل کړي. موږ غواړو چې له خپل خلکو سره مرسته وکړو او عامه پوهاوی ورکړو ځکه زموږ حکومت ډېر امکانات نه لري.
بتوانیم از این طریق کمک های را به نیازمندترین فرد افغانستان برسانیم.
خاغلی تمکین وایی دوی ده هیواد پا اتو ولایتونو پروان، بامیان، وردک، کاپیسا، غزنی، پکتیا او بلخ که دغه مدنی فعالیت پیل کرده دی. دا حدسی او فعالیتونه په داسې حال که دی چې د افغانستان د روغتیا وزارت در راپور پر بنسټ تر اوسه یوازې 2 کسه په افغانستان کې په کرونا وایروس اخته پیژندل شوی دی. گیتی صدیقی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا ایران ستر مشر آیت الله علی خمینایی وای هیواد د کرونا وژون کې وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره بې ساري قرباني ورکوي. خمینایي دغه څرګندونې د نوي کال یا نوروز په مناسبت وینا کې وکړې. له چین، ایټالیا وروسته ایران کې ډیر خلک په دغه وایروس اخته سوي او مړه سوي دي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای وایي هیوادوالو د وژون کې کرونا وایروس د ناروغۍ په وړاندې مبارزه کې دومره قرباني ورکړې چې بیلګې نه ده لیدل شوې. هغې ناروغۍ چې تر اوسه په دې هیواد کې لږ تر لږه 1240 کسان مړه کړي دي. خامنه‌ای نن د نوي 1499 کال د نوروز په مناسبت ټلویزیوني وینا کې دغه راز وویل چې کرونا وایروس د خپرې شوې ناروغۍ له امله دغه قرباني بهرنیانو هم ستایلې ده. خامنه‌ای زیاته کړه چې دغه قرباني د دوی روغتیایي ټیمونو، ډاکترانو، نرسانو، مرستیال نرسانو، مدیرانو او په روغتونونو کې نورو کارکوونکو ورکړې ده. د ایران ستر مشر وویل ایرانیان په تېرې یو کال کې له ډېرو کړاوونو، له سیلابونو او زلزلو نیولې تر بندیزونو پورې مخامخ ول او بالاخره هم دا کال د کرونا وایروس له بحران سره پای ته ورسید. خامنه‌ای پر ټولو ایرانیانو غږ وکړ چې ستونزمن کال تر شا پرېږدي او د نوي کال لپاره یووالی وښیي. د راپورونو له مخې په ایران کې پر کرونا وایروس د کسانو د اخته کېدو او هم له امله د مړه کېدو شمېر په زیاتېدو دی. دغه وایروس چې تر اوسه یې له امله په نړۍ کې له 10,000 زیات کسان مړه شوي، په ایران کې د نوروز د جشنونو لمانځل هم پیکه کړي دي. ایراني چارواکو له خلکو غوښتي چې د رخصتۍ په ورځ په کورونو کې پاتې شي. معمولا د نوروز په ورځ په سلګونو زره ایرانیان د خپلو خپلوانو او دوستانو د لیدو لپاره له یو ځایه بل ځای ته سفر کوي. د ایران حکومت د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې ټول ښوونځي بند کړي، په سپورتي لوبو او فرهنګي فعالیتونو یې بندیز لګولی او مذهبي فعالیتونه یې هم محدود کړي دي. په دې هیواد کې تر اوسه 14,400 کسان د کرونا پر وایروس اخته شوي چې له چین او ایټالیا وروسته دا لوړه شمېره ده. د ایران د روغتیا مرستیال وزیر علی رضا رئیسی پرون د کرونا وایروس له امله په تیرو 24 ساعتونو کې د 149 کسانو د مړ کېدو خبر ورکړ او وی ویل
کل مبتلایان شناسایی شده 18407 مورد شده. خوشبختانه 5979 مورد بهبود یافته داشتیم تا الان و متاسفانه تعداد فوتی ها 149 مورد فوتی داشتیم که کل فوتی ها به 1284 مورد.
در ایران ولسمشر حسن روحانی هم در نوروز په مناسبت وینا کله ډاکټرانو او نرسانو د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په خاطر مننه وکړه او ژمنه وکړه چې هیواد به پر دغه بحران برلاسه شي. روحانی وویل ایران له ستونزو سره سره توانېدلی چې خپلو هدفونو ته ورسیږي او هیواد به د یووالي په مټ د کرونا وایروس له شره هم ځان خلاص کړي. د کرونا وایروس چې په 13 دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شوی تر اوسه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 246,000 کسان پرې اخته شوي او له 1,000 زیات کسان هم له امله مړه شوي دي. تر اوسه 30,000 زیات کسان هم روغ شوي دي.
تلشکرګاشر او ځینو نور ورسره
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولین
سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
درنو اوریدونکو ازادي رادیو پورتل افغانستان کې په 2006 نوي او د کابل په ګډون په یو شمیر سترو خرنو کې په 3.15 اف ام باندې خبرونه لري. د محل د سټوډیو ساته چې ګورو څلرنیمه بجې شوې اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وای افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکیچ د حل لپاره یو ټولګډونه حکومت رامنځته کړي. د هرات روغتیایي چارواکي وای په دغه ولایت کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو پیښې 1500 ته رسیدلې دي. د ایران رهبر علی خامنهای وای د دغه هیواد وګړو د کورونا وژونکو وایروس په وړاندې په مبارزه کې د مثال وړ قرباني ورکړي. او یو پاکستانی ډاکټر په امریکا کې د تروریزم په تور ونیول سو. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په اورزګان او میدان وردګو ولایتونو کې په روان میاشت کې څه باندې 200 ملکی کسان نیولې دي. په دې اړه نور حال دی شرف الله شرافت په راپور کې.
یو شمیر سیاسي شنونکي وایي وسلوال طالبان د عامو خلکو په نیولو سره غواړي د خپلو بندیانو شمیر زیات او د تبادلې په برخه کې ورنه استفاده وکړي. په اورزګان ولایت کې د سیاسي چارو پوه امان الله وتکی ازادي راډیو ته داسې وویل
خبره په دې ځای کې ده چې طالبان ولته غټه وعده کړې ده چې موږ زر کسه بندیان خوشي کوو. نو اوس دوی په اصل کې بندیان نه لري، هغه بندیان چې دوی څه ناڅه درلود هغه اکثره په چاپو کې په دې کې ولدی ملي کمانډو او د امنیتي نړیوال ځواکونو په ملاتړ باندې موږ مختلف امنیتي ځواکونه دوی په باندې چاپي وخلې او دوی څخه اکثریت بندیان لکه نو بندیان نه لري. دوی اوس په یو سړي پسې په ملکي سړي پسې یا چې په هر چا پسې خبره مشلي په هغه پسې دوی ځغلي.
په دې وروستیو کې د اورزګان او میدان وردګو ولایت سیمه ییزو چارواکو خبر ورکړ چې په قطر کې د امریکا او طالبانو د سولې تر لاسلیک وروسته وسلوالو طالبانو څه کم 200 ملکي کسان خپلو زندانونو ته اچولي دي. روان مارچ میاشت کې پر درېمه نیټه د میدان وردګو ولایت د مقام مسولینو خبر ورکړ چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د چاکو ولسوالۍ څخه 55 ملکي کسان ونیول او خپلو زندانونو ته یې واچول. د دغې ادارې ویان محیب الله شریفزی دغه راز د یادې میاشت کې پر 15 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د یادو ملکي کسانو کورنۍ هم تهدید کړي او په مرګ یې ګواښلې دي څو یاد خلک غږ پورته نه کړي. شریف زی زیاتوی چې دغه کسان تر شاوخوا ډیر لسورځو بند وروسته وسلوالو طالبانو د سیمې د قومي مخورو په ضمانت آزاد کړه. د دغې روانې مارچ میاشتې پر یاد درېمه نیټه باندې د اورزګان ولایت مقام مسولینو هم خبر ورکړ چې وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اړوند د اډې سیمې څخه د سولې د ولسي حرکت یو غړي نظر محمد نظري چې هلته یې وسلوالو طالبانو ته د خپلو نورو ملګرو سره د سولې پیغام وړلی او په یوه غونډه کې ګډون کولی خو د وسلوالو طالبانو له لوري ونیول سو او تر ننه پورې د وسلوالو طالبانو په زندان کې دي. د یادې ادارې ویان زړګي بادي د مارچ میاشتې پر اوومه نیټه یو بل خبر هم ورکړ چې وسلوالو طالبانو د ترنکوټ ښار اړوند د باخود د غره له لمنې څخه د جمعې په ورځ تر سلو زیات ملکي کسان چې یادې سیمې ته د میلې کولو لپاره تللي وه برمته کړه. د ویل سمدستی افغان پوځیانو په وړاندې عملیات پیل کړ چې تر 3 ساعته مخامخ جګړې ورسته بیرته افغان پوځیانو یاد ملکی کسان د وسلوالو طالبانو له منګولو آزاد کړ. د میدان وردګو ولایت سیمه ییز چارواکي هم ورته نظر لري او وایي چې وسلوال طالبان غواړي د ملکی خلکو په نیولو سره د خپلو بندیانو شمیر زیات کړي. د والی ویان محیب الله شریفزی ازادي راډیو ته داسې وویل مدنی فعالین بیا د وسلوالو طالبانو دا کار چې ملکی خلک زندانونو ته اچوي او د سپر په توګه یې کاروي غیر قانوني ګڼي او د بشري حقونو پر وړاندې ښکاره تیری بولي.
اوس هم اساسي او بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې 2019 پروګرامونه چې یو بل پس خبريږي.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا ونی د نړیوالې جنایي محکمې د ورستي پریکړې په اړه خبرې کوو چې ویلې دي په افغانستان کې بل 2003 کال وروسته جنگي جنایت وڅېړي. نړیواله جنایي محکمه چې د هاګ محکمې په نوم هم مشهوره ده، مرکزی په هالند کې ده. دا محکمه چې د ملګرو ملتونو ملاتړ لزان سره لري، په نړۍ کې د مهمو مسایلو په اړه څېړنې او پریکړې کوي. د نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی د څارنوالۍ څانګې ویلې د نړیوالې جنایي محکمې د استیناف خونې قاضیانو د رایو په اتفاق موږ ته اجازه راکړه چې د 2003 کال د می میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې د افغانستان په خاوره کې د ادعا شوو جرمونو په اړه چې د وسلوالې جګړې سره تړاو لري پلټنې پیل کړو. د نړیوالې جنایي محکمې څارنواله فاټو بینسوډا وایي په افغانستان او نړۍ کې د عدالت لپاره دا یو مهمه پریکړه وه چې وشوه. بینسوډا که څه هم د افغانستان له حکومت او په افغانستان کې د جګړې له نورو ښکېلو اړخونو غوښتي چې له دوی سره همکاري وکړي، خو دا به څومره ممکنه وي چې نړیواله جنایي محکمې ته داسې مهال چې امریکایي له څېړنو سره مخالفت کوي د دې زمینه برابره شي چې دا محکمه دې په افغانستان کې جنگي جنایت وڅېړي. د نړیوالې جنایي محکمې پریکړې د افغانستان لپاره څه اهمیت لري او دا هیواد به کوم لور ته بوزي؟ د همدې موضوع په اړه د خبرونې له میلمنو سره غږیږو. میلمانه مو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر ښاغلی لالګل لال او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ځانګړو څېړنو مشر او د نړیوالو بشرپالو قوانینو کارپوه ښاغلی محمد عالم عزیزی دي. عزیز صاحب، پیل به له تاسو څخه وکړو. نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی ویلي دي چې دوی په افغانستان کې له 2003 کال را په دې خوا جنگي جنایت څېړي. ستاسو په نظر د دې کار څومره امکان شته چې په اوس وخت کې وشي؟
نړیواله جزایي محکمه یا آی سی سی په 1998 کال کې جوړه شوه او د روم په کانفرانس کې د دغه محکمې اساسنامه په 1400 128 مادو کې د نړۍ د 1600 هیوادونو لخوا تصویب شوه او په 2002 کال کې دغه محکمې عملا په کار پیل وکړ او افغانستان هم په 2003 کال کې د دغه محکمې عضویت ترلاسه کړ. نو په دې اساس افغانستان د نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی غړی هیواد دی او هر ډول جنگی جرمونه، بشریت ضد جرمونه، نسل کشی جرمونه چې د دغه محکمې د غړو هیوادونو په قلمرو کې ترسره کیږي، دغه محکمه هغه صورت کې چې دولتونه ونه غواړي او یا دولتونه ونه شي کولای چې هغې ته رسیدګي وکړي، دغه محکمه لاس په کار کیږي او د دې صلاحیت لري چې دغه ډول جرمونو ته رسیدګي وکړي، د هغوی عاملین تشخیص او هغوی ته جزا ورکړي.
لال صاحب، سره له دې چې امریکا د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب نه لري او له کار سره یې مخالفت هم کوي، آیا دا به امکان ولري چې د امریکا په موجودیت کې آی سی سی په افغانستان کې د ښکېلو غړو جنگي جنایت وڅېړي؟
اول خو زه باید دا یادونه وکړم چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د خاتمې لپاره، د زورواکۍ د خاتمې لپاره، د لاقانونیت د خاتمې لپاره او د قانون نه د تېښتې د خاتمې لپاره او د زورواکۍ د ختمولو لپاره دا اړینه وه چې دغه محکمې باید په هماغه 2003 کال کې دغه قدم پورته کړی وی او پریکړه یې کړې وی، خپل سرنوالۍ ته اجازه ورکړې وی چې عملا دوی په افغانستان کې دغه څېړنې او تحقیقات شروع کړي وی او عملین یې د عمل په جزا باندې رسولي وی. په دې کې شک نشته دی چې دا یو اړینه پریکړه وه او پر ځای پریکړه وه او افغان ولس دې ته ضرورت لري، په ځانګړي توګه د جنگ قربانیان چې کوم دي د هغې غوښتنو ته پس له سبان څلوېښت کاله ځواب ویل کېږي او دا پر ځای پریکړه وه. مونږ د دې هرکلی کوو، خو د دې په څنګ کې په دې هم پوهیږو چې د محکمې پر وړاندې باندې خنډونه شته دی، ځکه لومړی خو زموږ په حکومت کې هغه سیاسي اراده د دې لپاره شتون نه لري چې د جنګي جرمونو عاملین دې ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. زمنګ په عدلي او قضایي ارګانونو کې هم هغه توانمندي زمنګ په نظر باندې ناراضي او د قانونو د قوانینو نشتون یا د قانون قوانینو ضعیفواله دا بل ستونزه ده، او په قدرت کې د هغه کسان چې په جنگي جرمونو باندې تورن دي د هغې شتون، دا ټول هغه څه دي چې باید محکمې دا پریکړه کړې وی. خو که چیرته امریکا د دې محکمې غړیتوب هم نه لري خو افغانستان د دې محکمې غړیتوب لري، په هغه هیواد کې چې د دغه محکمې غړیتوب ولري او درېمګړی هیواد راشي هلته د دغه څلور تعریف شوي نړیوال جرمونو مرتکب شي، د دې محکمې په صلاحیت او د دې سرنوالۍ په صلاحیت کې راځي چې د هغه پوځونه یا هغه خلک چې په د محکمې د غړي هیواد په ځای کې دوی په جنگي څلور جنگي جرمونو نه په یو باندې او یا په ټولو باندې تورن شوي وي او دا د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. دا بله خبره ده چې امریکا به خپل زور استعمالوي، خو نه یوازې دا چې اوس امریکا د دغې محکمې د پریکړې پر وړاندې باندې داسې یو جدي غبرګون ښودلی دی، بلکې د دغې محکمې د څارنوالۍ چې ابتدایي څېړنې په 2016 2018 کلونو کې او بالاخره کله چې په 2018 کال کې د محکمې نه غوښتنه وکړه چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ په افغانستان کې دغه جرمونه چې څلور جرمونه دي واقع شوي دي او موږ عملا کار شروع کړو، په هغه وختونو کې د امریکا متحده ایالاتو حکومت د محکمې پر وړاندې باندې جدي غبرګونونه ښودلي وو.
عزیز صاحب، ښاغلی لال هم وویل چې ډېر هغه کسان چې هغوی په جنگي جنایتو کې ښکېل دي هغوی لوړې څوکۍ لري په بېلابېلو خواوو کې، نو فکر کوي چې هغوی به د دې اجازه ورکړي چې مثال دوی د لاړ شي څېړنې دي وکړي، که په دې منځ کې څه کشمکش رامنځته کېږي نو پایله به یې څه وي؟
په اصولو کې افراد او دولتونه چې په هر موقف کې وي هغوی دا صلاحیت نه لري چې د دغه محکمې د کار په مخ کې خنډ واقع شي، او محکمه هم د دغه سه افراد او هغه که په هر مقام کې وي د هغوی رضایت لپاره دوی اجازه ته ضرورت نه لري. دا د نړیوال جزایی محکمې د خپل منشور او خپل اساسنامه پر اساس د دوی مکلفیت دی چې په کومو غړو هیوادونو کې چې غلطه احتمال د دوی وي چې غلطه جنگي جرمونه د بشریت ضد جرمونه د نسل کشۍ جرمونه سرته رسېدلي وي او د هغې هیواد خلکو د خوري قربانیانو د خوري ته شکایت شوی وي، دوی که دولتونه وغواړي او که ونه غواړي، که افراد او زورواکي وغواړي او که ونه غواړي، دا د دوی صلاحیت دی او دا د دوی مکلفیت دی چې دغه ډول جرمونو ته رسیدګي وکړي.
لال صاحب، ستاسو په وینا چې مخالفتونه شته دي، خنډونه شته دي، خو له دې مخالفتونو او خنډونو سره د هاګ محکمې فیصلې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي، څومره اهمیت لري، یعنی دا به افغانستان کوم لوري ته بوزي؟
زمونږ په ان باندې افغانستان به د بهبود لوري ته په دې خاطر باندې بیایي که دا موږ اوس د قدرت جزیرې په دې هیواد کې وګورو، دا د وړو خدایانو زورواکۍ ته وګورو، نو په دې باندې به موږ وپوهیږو چې تر اوسه په افغانستان کې نه د قانون حاکمیت شتون لري، نه بشري حقونه تامین دي، نه اجتماعي عدالت تامین دي، او د دغه محکمې پریکړې یا د دغه محکمې مداخله به هر هغه څه چې په مخ کې په تیرو کلونو کې هغه جرمونه یا هغه جنایت واقع شوي دي او هغه د یو کلتور بڼه اختیار کړې ده هغه ته به د پیسې کې پیدا کړي.
عزیز صاحب، د دې محکمې پریکړې او کار په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره څومره اهمیت لري؟
زه فکر کړم چې د دغه محکمې کار د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری دی، لکه څنګه چې زموږ هیوادوالو ته معلومه ده متاسفانه زموږ هیواد 40 کاله کېږي چې په جنگ کې ښکېل هیواد دی. په دغه هیواد کې د مختلف افرادو مختلفو ډلو د خوا ډېر زړه بوږنوونکي جنایات ترته رسېدلي دي، انسانان په ډله ییزه توګه وژل شوي دي، د خلکو په بشري حقونو باندې تېری شوي دي. موږ تاسو شاهد یو چې په هوایي حملو کې بسته کلي د منځه تللي دي، مختلف جرمونه دلته سرته رسېدلي دي. نو زه فکر کړم دا د افغانستان لپاره یو ډېر ښه زیری وي که چېرته واقعا نړیواله جزایي محکمه په افغانستان کې خپل کار په پوره شدت سره ترسره کړي. هغه د فرهنګ، د معافیت فرهنګ چې متاسفانه زموږ په هیواد کې موجود دی، دغه د معافیت فرهنګ به د منځه لاړ شي او عاملینو ته به جزا ورکړل شي، عدالت به تامین شي، او پر راتلونکي کې به دغه څه زړه بوږنوونکي جنایتونه مخنیوي وکړي.
لال صاحب، دا چې اوس مهال د سولې خبرې روانې دي، که چیرې دغه د سولې خبرې نتیجه ورکوي، فکر نه کوي چې دغه مسایل به بیا یو کونج ته سي او دغه څه هڅه به وشي چې ګنې په کار نه ده چې د پخوانیو کیسو سپړنه وشي؟
زما په ان باندې او د بشري حقوقو د نورمونو په لمخه او هغه سولې چې په نړیواله کچه باندې همدغه څه رامنځته شوې دي، هر هغه سولې چې د عدالت بدون د عدالت نه رامنځته کیږي او په هغه کې عدالت نه تامین کیږي، هغه کې بشري حقونه نه تامین کیږي، هغه سولې اصلا معنا نه لري او نه یې پایلې ښې راوځي. لکه تیر مثالونه چې ما ورکړل، که تاسو لاړ شئ د پنډې او د پېښور حکومتونو ته لاړ شئ، تاسو د بننسیوان د صلح پروسې ته لاړ شئ، تاسو د بند پریکړې ته لاړ شئ، تاسو د حکمتیار او د رباني صلح وګورئ، دا ټولې هغه صلحې وې چې په هغې کې عدالت تامین نه شو، نو ځکه یې پایلې هم نه درلودلې. نو موږ بیا هم په دې ټولو خواوو باندې غږ کوو، هم په منډیګړو باندې غږ کوو، هم په د جنګ په ښکېلو خواوو باندې غږ کوو، پریک دی چې د سولې په چوکاټ کې باید اجتماعي عدالت په وجود کې راشي. تر هغه پورې چې په یو ټولنه کې اجتماعي عدالت شتون ونه لري هغه ټولنه اصلا یو نورمال ټولنه هغې ته موږ نشو ویلی. نو په دې خاطر باندې موږ بیا هم دا وایو چې سوله پرته د عدالت نه اصلا معنا نه لري.
عزیز صاحب، که چیرې دا محکمه په افغانستان کې څېړنې کوي، تاسې پایلې څه ډول ارزوئ؟ دوی که اسناد را ټول کړي، ښه دغه خلک شته دي چا چې جرمونه کړي دي، نو څه ډول به محکمه کیږي او هغه جزا او سزا به څه وي؟
نړیواله جزایی محکمه ته کومه ده چې زه خبرې ما دوی مخکې هم د افغانستان د مختلفو ولایاتو د افغانستان د مختلفو سیمو نه قربانیانو او هغه کسان چې د دوی بشري حقونه نقض شوي دي دغه محکمې ته شکایتونه کړي او د دوی سره درج دي. دا نړیواله جزایی محکمه چې ده دوی درې نوه صلاحیتونه لري. قضایي صلاحیت لري چې د دوی قضایي صلاحیت محدود دی په څلورو جرمونو باندې، او بل زماني صلاحیت لري چې د دوی فقط هغو جرمونو ته په افغانستان کې رسیدګي صلاحیت لري چې د 2003 کال نه وروسته په افغانستان کې واقع شوي دي، او بل تکمیلي صلاحیت دی. تکمیلي صلاحیت په دې مانا چې اول محکمه خپله د غړو دولتونو څخه غواړي چې دوی د داخلي محاکمو له خوا دغو جرمونو ته یو افراد چې ښکیل دي په دغه نړیوالو زړهګونونکو جرمونو باندې هغې ته رسیدګي وکړي، خو که چېرته هغه ونه شي کولای او یا ونه غواړي بیا وروسته خپله محکمه پروسیجر لري، خپله محکمه څارنوالي لري، د څارنوالۍ دخوا تحقیقات کېږي عینا لکه د داخلي سیستمونو دخوا د محکمې له خوا د ځینو افرادو د توقیف امر صادرېږي. او ښه والی دا دی چې کله د دغه محکمې له خوا د کوم فرد چې هغه متهم وي په جنګي جرمونو یا بشریت ضد جرم یا نسل کوشۍ جرم، هغه فرد په هیڅ ځای د دنیا کې مسؤلیت نشي ترلاسه کولای. ټول غړي دولتونه مکلف دي چې د دغه محکمې کوم قضایي قرار چې دی یا د چا د دزګیری او توقیف امر چې صادر کړی هغه فرد محکمې ته حاضر کړي.
درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې په افغانستان کې د نړیوالې جنايي محکمې یا آی سی سی څېړنو ته ځانګړې شوې وه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا کله باغ بابر ته تللی یې؟
کابل خار سړی ډیر خسته کینو بیا مجبور یو د ساحې تلاش چې هلته سړی مازغه آرام شي لکه باغ بابر شو.
د باغ بابر تاریخ تر کومه رسیږي؟
تقریبا 15 قرن وشنه فزاده بابر د افغانستان خلکو ته او بخصوص کابل خاریانو ته د میراث پریښی دی او د واقعا یو تفریحي پارک او یوشین باغ دی
او خلک د یاد بن په اړه څه وایي؟
باغ بابر خو تاریخي باغ دی ځکه چې دا تاریخي آثار پکې دي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د بابر باڼه لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د باغ بابر د ساتنې په برخه کې د مسؤل کس خبرې هم اورو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. له آزادي رادیو سره ووسئ. قدرمنو اوریدونکو، باغ بابر د کابل ښار په اومه ناحیه کې موقعیت لري چې شمال ته یې د توپ غونډۍ، شرق ته یې د شیر دروازې غر، جنوب ته یې د خوشحال خان لیسه او غرب ته یې د کابل سیند او د گزارګا پل پروت دی. باغ بابر ته ټوله اونۍ په تیره بیا د چهارشنبه په ورځ کورنۍ ورزي او هلته د میلې په کولو سره خپل وخت تر یوه حده خوښ تیروي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد باغ ته تللې او هلته د باغ بابر له امنیتي مسؤل انجینر احمد شاه وردک سره د بابر بڼ چارچاپیره ګرځېدلې ده. په پیل کې یې له ښاغلي وردک څخه د بابر بڼ تاریخچه پوښتلې. ورته غوږ شئ.
دا باغ دی خپل دی بابر په واسطه باندې جوړ شوی دی، نو ځکه ورته دی بابر شاه باغ وی. دا مخکې یو ارغوان زار تپه وه، او بابر به کله ناکله چې د جنگ نه بستړی راغی د لشکرکشیو نه د فتوحاتو نه، نو په دا ارغوان زار تپه کې به راتله د لښکر له سپا سره به کېناسته، او د دې تپې د ارغوان او شنې فضا نه به لذت ورد. په 1504 میلادي کال کې کله چې بابر افغانستان ته راځي، په دې فکر کې کیږي چې دی باید باغونو ته انکشاف ورکړه. تقریبا 15 قرن بابر د افغانستان خلکو ته او بخصوص کابل ښاریانو ته دا میراث پرېښی دی، او د واقعا یو تفریحي پارک او یو شین باغ دی چې په نور تاریخ او په نور موضوعات به په باغ کې سره وغږیږي.
ډیره مننه که زحمت مې نو ورو ورو به د باغ خواته لاړ شو.
ولی
وردک صاحب ډیر زیاته مننه چې نن تاسو له موږ سره زحمت باسئ او په دې لوی باغ کې را سره ګرځئ. د بابر د بان دروازې ته چې ګورو، هغه پخوانی کلی سړی ته ور یادوي. څنګه تر اوسه پورې په دې نقشه باندې پاتې دي؟
هغه باغونه چې د بابر یا د بابر د اولادو په واسطه باندې جوړ شوي، په خاص شکل باندې چوبي دروازه ده، لوړه دروازه ده، تاسو د هغې خښتې ګورئ چې په خاص زینت باندې دا دروازه جوړه شوې ده. دلته زموږ محافظین ولاړ هم ټکټ فروشان دي، خلکو ته ټکټ ورکوي.
یو بل څه چې د سړي پام ډېر زیات ځان ته اړوي، هغه دا ده چې کله د باغ بابر په دروازه را ننوځو نو ډېرې ښکلې ودانۍ تر سترګو کېږي. گنبزی شکل لري او له ډیرو میده میده خښتونه جوړ دي. دا راته وایي چې دا کوم سبک دی او دې ته څه وایي؟
دا خاصې خښتې دي، دا د کاروانسرا په نامه باندې یادیږي، او دا یوه خاصه اسلامي یا د تیموري مهندسۍ یوه نمونه ده.
بله ډېره زیاته مننه. ورو ورو به لاړ شو د حرم سرای هغې برخې ته، وګورو چې نور څه دي. دغه دوکانونه تر سترګو کیږي، دا د چا دي او څنګه؟
دوکانونه چې تاسو ګورئ شپږ یوې خوا او شپږ بلې خوا، د لاسي صنایعو دوکانونه دي.
په ډېرې بخښنې سره دغه دوکان ته به ورننه وځو.
ولې نه،
دلته د میرمنو لپاره زیورات تر سترګو کیږي. هر یوې ځان ته بېلابېل ښکلا لري، د لختۍ، غړکۍ، گلابی لاکت او داشن.
تاس گوری اغا پیالی دی چې په دې باندې دغه دکانداران په خاص شکل باندې دی فامیلونو عکسونه په باندې لیدل کیږي.
یعنی د باغ بابر یو ارزښت دادی چې دلته لاسی جوړ شوی شیان کی خودل کیږي، هم ننداری ته او هم دل پاره چې خرچ
چه خرچ شو د خرڅلاو
د پاره. اوس راځو د باغ بابر د بلې خواته. دروازه وا چې مونږ اول راننوتلو، بل دروازه دلته ده. درته وایي چې باغ بابر څو دروازې لري؟
نو په دې خاطر چې سهولت ووسی، باغ بابر 15 دروازې لري.
بله، او دا باغ ډیر زیات لوی باغ دی. حوصله درته غواړم نو چې تر سو هر کونج ته ورځو.
یا زه ورسو کې بلد شو یم.
جریبه ځمکه ده دلته؟
دا شپږ 50 جریبه ځمکه ده چې 1.5 هکتاره کېږي.
ښه، ډیر ښه. دی ونه شمیر راته ویلی سي؟
والنا جمن په حدود 15 زره ونې مختلف نوع ونې میوادار او بلی ونې دي،
او ګلان څنګه؟
او په حدود تقریبا 3 زره ګلبوټي او مختلف نوع غدي ګلان دي په باغ کې.
بله، اوس ډیر ښه موسم دی، ونو نوی نوی غټي کړي. درته وایي چې سکل مو په کوم شمیر ونې دلته یې؟ البته نیالګي.
او سکل مو هم تصمیم نیولای دی چې په حدود 1500 نوی نیالګي. تاسو ګوري چې پیر کال مو د باغ شمال طرف ته ټول پښتې شنې کړي. په یو کال کې لا اقل یو میلیون افغانان دی باغ نلیده
نکوی. کارکونکی را توایی چی چو کسان دلتا پا کار باندی مصروف دی؟
شپگ اتیا نفره زموخ دایمی کارمندان او کارگران دی.
بله،
شپگ و مدیریتونه که در تقسیمات شویدی. در مخامخ ساختمان چی تاس گوره یه در پنامه دی پاویلین چی و ایتالوی اصطلاح ده، وست رستوران پنامه بانده شهرت لری.
نو دی ملکی قصر تا با چه وقت رسیگو؟
بس دی ملکی قصر تا دواره و روانیو قصر تا رسیگو.
قصر ته نږدې یو.
هغه اصلي نقطې ته نو اوس ورځو.
بالکل بالکل، مهم دا دی چې ما په نظر باندې پېښ دي چې مو قصر ته ولاړ شو، نو خبره وي چې د بابر له قبر نه زیارت وکړو. خاصه مغولي مهندسي ده چې باخته قدامت تاریخي ورکوي
د بابر او د بابر شاه قبر ته راځي.
دلته ګوري چې یو ستر امپراتور بل اخره په یو ساده قبر کې
ښخ
دی.
دا څه ویل شو چې باخ بابر شاه جوړ کړ، دلته ووسېده، بل اخره مرسه او هم دلته ښخ
نه له کابل نه لمدې باغ نه تصمیم ونیو چې د خپل امپراتورۍ جغرافیا باید وسیع کا. د هند په تسخیر باندې همیشه فکر کوو، دی بیا په هندوستان کې مري. 1503 میلادي کال کې ومړ او بل اخره په زرفشان باغ کې موقتا ښخ شو. وصیت یې دا و چې باید پندغه باخ کې باید ښخ شي.
اوس په کوم خوروانی
د مقبره چې راووتلو دوړه به ولاړ شو حرم سراتا یا قصر ملکی ته. بیام تاسو ګوري و ډیره ښکلې دروازه، چوبی دروازه، ډیر لوړه دروازه چې اصلا دې قصر ته خاص نما او ښایست ورکړی دی، عظمت ورته ورکړی دی.
دلته څوکۍ ښي، آیا خلک میلې لپاره ځي دلته کښېني؟
یو مدرن اروپایي ډوله نقشه ده او مهندسي ده. دا ماڼۍ په مختلفو اهدافو باندې استفاده شوې ده. او
انجینر صاحب، دې ته چې د ملکي قصر وایي کنه، د لومړي ځل لپاره کومه ملکه دلته اوسېدله؟
د امیر عبدالرحمن خان خانم وی چې بی بی همیرا یې نوم و. یوه ادیبه، شاعره او یوه تحصیل کرده ښځه وه.
درته وایي چې په دې قصر کې څو کوټې دي، تشناب، پخلنځی؟
بالکل بالکل. نو کور و تاسو وګورئ، سالونونه لري، اتاقونه لري. غټ سالون زموږ په حدود تقریبا 300 نفر او ظرفیت لري چې په دې کې د افغانستان مختلف ملي او تاریخي ورځې منځغونډې کېږي. دلته تېر کال موږ 10 نمایشګاوې درلودلې.
په تېرو جګړو کې څومره زیان بابر بڼ ته واوښت؟
ساختمانونو ته ټولو ته ونړېدل، دیوالونه ونړېدل، ونې یې ټولې قطع شوې، دارۍ یې ټوله لوټ او تالان شوله، او ساحه ټوله مین وه. په 2002 کال کې د آغاخان د فرهنګي موسسې سره و موافقتنامه امضا شوله. د اسنادو راټولولو یوه پروسه مخکې ولاړل. په بابر باغ کې د ملکې په ماڼۍ کې مو اخرو دوو درې کالو کې تصمیم نیولی دی چې خلکو ته اجازه ورکړو چې دی خپل فامیلي ضیافتونه، مېلمستیاوې، فرزند ودونه په تاریخي ځایونو کې، په شنو ځایونو کې، د ملکې په ماڼۍ کې. تېر کال موږ شپږ ودونه په دې ځای کې، ډېر مجلل ودونه په باغ بابر کې درلودل چې واقعا خاطر انگیز.
مصرف مو ترې واخیسته؟
مصرف خو به نه، خو ترې اخلو. خو دا مصرف هم ډېر کم دی تر دې چې دی خري غټو ویډینګ هالونو کې دی هلته ودونه کوي. د ملکې په ماڼۍ کې د یوې خو واده به ډېر مجلل او خاطر انگیز وي، او د بلې خو به مصرف کم وي.
بله،
یو تاریخي ځای وي، ملکې قصر وي.
ډېر زیاته مننه وردک صاحب، تاسو ژوندي اوسئ. درن دوستانو، د بابر بڼ یو ښایسته منظره د عکسونو د اخیستلو لپاره هم لري. دلته چې موږ ګورو، درې ورونه دي او دوی د عکسو په اخیستلو باندې مصروف دي. دوی ته نږدې ورځو او د بابر بڼ په هکله یې نظرونه پوښتو. په پیل کې خپل نوم راتوایه.
سلام علیکم، زه ابرار الحق یم. راغلی نن چې یو څو دانې عکسونه واخلو. ډېره ښایسته هوا ده باغ بابر ته.
ما له لرې نه ولیدلی چې عکسونو ته به هم ډېره یو ښایسته منظره انتخابوله. تاسو ولې باغ بابر غوره کړئ چې راسیل ته عکس واخلئ؟
باغ بابر په دې موسم کې ډېره ښایسته منظرې یعنی ځان ته غوره کړي دي چې شا بګراوند پکې خسته راځي. د هغه خاطر او بل لږ زره شین هم ده، عکسونه به مو اخلو مونږ ویلې او سات به مو هم تیر شي.
بله، تر اوسه به دې څو قطعې عکسونه اخیستي؟
درې سوه قطعې اخیستي.
درې سوه قطعې؟
ډېر ځنډ بعد راځو، خو ډېر اخلو.
بله، اوس به دې له ملګري سره خبرې وکړم. تاسو خپل نوم راتوي؟
السلام مرخار یم، د کابل اوسېدونکی یم. ښې منظرې جوړې نه دي، که ځکه د عکسو لپاره مونږ لاړو، ډېر خلک راځي، فامیلي راځي د عکسو لپاره. ځکه نن مونږ د همشان سره لاړو، څو قطعې عکسونه واخلو. سات کې تیر
شي. اکثره کسان په موبایل کې عکس اخلي، مګر تاسو زحمت ویستلی، غټه کمره مونږ سره راوړي.
مونږ داسې کمره هم واخیستله، لکه د موبایل کیفیت کم راځي.
ډېر
ډیره مننه. اوس د بل ورور تر ځو نمبر ته وای.
بسم الله الرحمن الرحیم. متی ولای مند کابل وسیدین کوي. نن ډیر خسته وام دا ډیر خوله
مې بابا خسته درته وای ولی خسته ده.
خسته بده کې دا چې بارانی ورځ باغ باور خپل ماشاءالله خسته زده خه منظره لري د اکسایشتو لپاره د تفریح لپاره چکر لپاره د اوا تبدیلی لپاره چې انسان کول شي خپل ذهن راحته کې ورسره فکر بل خو شي چکر تر لري.
تاسو درې وړو نه ډیر زیات مننه.
نه هم څه نه.
قدر منو دوستانو په دې هله چې بابر بڼ او ورته نور تفریحي ځایونه شنه زرغون ښکلي او په پاکې هوا سمبال وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.